라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم د سحر و بچی دی پدی هله چې آرام او نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وی ز رضوان مراد مو د زهدی رادیو د سحر نه خبری مجله او ریدو تر بولم نن چهارشنبه د 1349 لمریس کال د جدی نه هم نه ته چې د 2015 میلادي کال د دسمبر ل دیرشم سره سمون لري دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې روسیا وایي که د افغانستان ملي ګټې نه زیانمنه کیږي نو مسکو به پر طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي د هرات د خلکو استازي وایي ایران د ټاپي پروژې سخت سره مخالف دی د سیمه ایزو او نړیوالو مسئلو په اړه هم اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې 10,000 میله کلاشنکوف افغان پولیسو ته ورکړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تېر شپه په شارجه کې د زیمبابوي ټیم ته په دوهمه ورځنۍ نړیواله لوبه کې هم ماتې ورکړه او پاکستانی چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلانو هغه 9 تنه سیمه ییز سختدریځې نیولې چې ګمان کېږي له داعش سره اړیکې لري روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې 10,000 میله کلاشنکوف افغان پولیسو ته ورکړي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دغو مشینګړو او ورسره مرمیو د تسلیمېدو پر چارو د کابل او روسیې د کورنیو چارو وزارت ترمنځ موافقه شوې ده د کابلوف په خبره دغه وسلې او مهمات به د راتلونکي 2016 کال په جنوري کې افغانستان ته واستول شي سینهوا خبري اژانس د کابلوف د هغې مرکې پر اساس چې له تاس خبري اژانس سره یې کړې ده رپورټ ورکړی دی په راپور کې د کابلوف له قوله راغلي چې وایي روسیا افغان حکومت ته د وسلو ورکول د افغانستان د حالاتو د سمولو لپاره یو مهم فاکتور بولي د زیاتوي روسي چارواکي د افغان حکومت لخوا د هلیکوپترو په ګډون د نورو غوښتنو په پوره کولو هم غور کوي ولسمشر اشرف غنی وایي پر ځوانانو باید پانګونه وشي ترڅو هغوی وکولی شي د نوښتونو په وړاندې کولو سره د افغانستان راتلونکي روښانه کړي اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په سلام خانې ماڼۍ کې د کابل د پولو تخنیک پوهنتون د محصلانو لخوا د یو لړ تخنیکي وسایلو د نوښتونو په لیدو سره د هغوی هڅې وستایلې ولسمشر د یاد پوهنتون لخوا د جوړ شوي پروګرام په ترڅ کې وویل د وی افغان ځوان ډیر زیات نوښتګر دی او موږ نن د دې کار پایله وینو نو ځکه ډیره ضروری ده چې هر نوښتګر ځوان راځي باید زموږ د تحصیلي نهادونو په چوکاټ کې پیاوړی شي ولسمشر غنی د پلو تخنیک پوهنتون د مشر د هغه وړاندیز په ځواب کې چې وایي باید د دې ځوانانو د لا ښې روزنې لپاره بودجوي امکانات برابر شي ویل چې د افغانستان اقتصاد وزارت څخه به وغواړي چې د دې برخې د لا پیاوړتیا لپاره یو واضح میکانیزم برابر کړي په هغو عملیاتو کې چې افغان ځواکونه د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالیو کې پیل کړي و لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په فاریاب ولایت کې د ملي پوست ځواکونو یو ویان جګړن رضا رضایي ازادي راډیو ته وویل د وی د 209 شین قلوردو د لومړی پلی لیوا مسؤلانو د ششنبه پر ورځ د قیصار او غورماچ ولسوالیو په کنجک او چهارشنبه نومي سیمو کې عملیات ترسره کړه د هوایي بریدونو توپچی قواو او هم پیاده ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې 8 وسلوال طالبان وچل شوي او 14 نور ټپیان دي په وشل شو کې طالبانو یو مشهور قمندان ملا صمد هم شامل دی چې په غالب ګمان د طالبان لخوا د نومول شوي والی مرسیالو رضایي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له وسلوال مخالفانو څخه وسله او مهمات هم ترلاسه شوي دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تېره شپه په شارجه کې د زیمبابوي ټیم ته په دوهمه ورځنۍ نړیواله لوبه کې هم ماتې ورکړه زیمبابوي لومړی لوبه وکړه او په 50 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 253 منډو هدف وټاکه افغان لوبغاړو په 40 اوور کې د هدف د شپږ لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ د افغانستان لخوا شهزاد محمدي 101 منډې جوړ کړې او تر اخره ونه سوځېد شهزاد د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله پاکستانی چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلانو هغه نه هتن څخه دریځ نیولې دي چې ګمان کېږي له داعش سره اړیکه لري. د چارواکو په خبره دغو کسانو پلان درلود چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې تروریستي عملیات ترسره کړي. پاکستاني مقاماتو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې دغه کسان د دوشنبې په ورځ په پنجاب کې نیول شوي دي. تاجکستان په دوشنبه کې د ایران سفیر حجت الله افغانی د تهران د هغې پریکړې له کبله ورغوښتی و چې د تاجکستان اسلامي نهضت منل شوی ګوند مشر ته په تهران کې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې پرون لیکلي د ډېر لوی اندېښنې وړ خبره ده چې دوی په وینا د سخت دریځې او تروریستي منل شوی ګوند مشر محیدین کبیری دغه کانفرنس ته بلل شوی و. په اعلامیه کې راغلي چې کبیری د تاجکستان حکومت د ړنګولو په هڅو تورن دی. تر دې وړاندې په اسلامي چارو کې د تاجک دولت د کمیټې لخوا هم د کبیری د بلنې په اړه اندېښنه ښودل شوه، خو تر اوسه ایراني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. او پنټاګون وایي په تېره یو میاشت کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې د لسو مشرانو په ګډون یو شمېر هغه کسان وژل شوي چې د پاریس او د لویدیځ پر وړاندې د بریدونو په پلانولو کې لاس لري. دا پنټاګون وایي سټیف وان پرون خبریالانو ته وویل چې دغه سخت دریځې تر ډېره په سوریه او عراق کې د ډرون یا بی پیلوټه الوتکو په بمباریو کې وژل شوي دي. وارن زیات کړه په وژل شو کې لږ تر لږه دوه تنه یې د پاریس په وروستیو بریدونو کې لاس درلود.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچې اټکل شوی. نن به د هیواد په اکثره لوی ښارونو کې آسمان به لمر وي. په بدخشان کې به آسمان لمر وي. د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي یوویشت. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه یوولس او ټیټه منفي څوارلس. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه یوولس او ټیټه منفي درې. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه پنځه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه دیارلس. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه درې. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه یوویشت او ټیټه څلور. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفي څلور. او په ګردیز کې به هم آسمان لمر وي. د تودوخې لوړه درجه اووه او ټیټه منفي څلور.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان لپاره د روسیې خاص ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمېدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف نه وي. په روانه خبري مچله کې اوري چې په د هرات پولیټي شورا کې یو شمېر استازي وایي چې ایران د ټاپي د پروژې سخت سره مخالف ده. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې په ننګرهار کې یو شمېر وسلوال چې ویل کېږي بهرنیان دي نیول شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د دولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په اړه ولسمشر غني نیټه اعلان کړې ده. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر یې په اړه وایي
مهمه مسله راتلونکي انتخاباتو لپاره د دوی مسلې دي. یو د اعتماد رامنځته کول دي او دوام تخنیکي چارې دي.
د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه.
کله چې نوې منګه شروع کړه د مرکز کې نه اول ورځ دی په هیڅ باندې نه پېدنی نه الف نشته کولی شو نه یو نه.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. یو لوړ پوړی روسی ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمېدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف نه وي. دا خبر د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویل شوې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د روسیې سفیر ویلي چې مسکو لیواله ده د داعش پر وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. فریبا ظاهر او د موضوع جزئیات.
روسیا چمتو ده د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کمیدو سره انعطاف وشي. رویټرز آژانس د هغه راپور له مخې دغې موضوع ته اشاره کړې چې په تاس خبري آژانس کې خپور شوی دی. تاس خبري آژانس د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي چې روسیا چمتو ده پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کموالي ملاتړ وکړي. خو په دې شرط چې دغه مسله د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف نه وي. زمیر کابلوف چې د ولسمشر پوتین استازی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی مقام دی، دغه راز ویلي هیواد یې د افغانستان د مرکزي حکومت د پالیسۍ چې هدف یې سولې او روغې جوړې ته رسېدل دي ملاتړ کوي. د کابلوف دا څرګندونې درې ورځې وروسته له هغه راپورته سوي چې د برېټانیا چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د طالبانو د یوه لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي وي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په سپتمبر میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. ویل کېږي دا لیدنه په تاجکستان کې په یوه پوځي قرارګاه کې سوې ده. افغان استخباراتي چارواکو هم په هماغه ورځ د طالبانو له مشر سره د پوتین لیدنه تایید کړه. دغه افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي د کوټې شورا یو غړی چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي له یوه روسي مقام سره لیدلی دی. سره له دې چې کرملین او د طالبانو ډلې د اختر منصور او پوتین لیدنه ردوي، خو په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکی د یکشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره د لیدو پر مهال دا ومنله چې مسکو لیواله دی د داعش په وړاندې مبارزې کې له طالبانو سره همکاري وکړي. مانیتیسکی ویل روسیې د افغانستان د روانې جګړې لپاره د یوې سیاسي حل لارې موندلو په هدف له طالبانو سره اړیکه نیولې ده.
د طالبانو او روسیې ترمنځ د نږدې والي په اړه له روسیو رپورټونو وروسته اوس یو لوړتبه روسي ډیپلومات وایي چې که چیرته د افغانستان ملي ګټې نه زیانمنې کېږي، نو مسکو چمتو ده چې د ملګرو ملتونو بندیزونه چې پر طالبانو لګېدلي د هغې د کمېدو ملاتړ وکړي. د هرات د هرات ولایت په ولایتي شورا کې استاذ وایي له ترکمنستان څخه د ګازو پایپ لاین چې د افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته ځي اصلي مخالف ایران دی. د دې ولایت د امنیت قومندان بیا وایي چې په دې پروژه کې عادي خلک برخه اخلي او ایران د هغوی مخه له کاره نشي نیولی. په دې اړه د شاپور صابر رپورټ له ملالۍ بشیر اورو.
په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې امنیتي تدابیر زیات سوي دي او د پولیسو په وینا دا اقدامات د دولت ضد مخالفینو د حملو د مخنیوي په هدف سوي. په ولایتي شورا کې د هرات ولایت د خلکو استازی سید عظیم کبرزانی بیا وایي چې دا امنیتي تدابیر په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د امنیت نیولو په خاطر سوي. هرات د ټاپي پروژې لپاره ډیر مهم دی. زما په فکر د دې پروژې له افتتاح وروسته د دښمن د حملو د مخنیوي لپاره باید داسې امنیتي تدابیر نیول سوي وای. ویل کېږي له ترکمنستان څخه د ګاز پایپ لاین چې د افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته ځي اصلي مخالف ایران دی. په ولایتي شورا کې د هرات ولایت د خلکو استازی سید عظیم کبرزانی په دې باور دی چې په هغه صورت کې که افغان حکومت په دې اړه پاملرنه ونه کړي، ایران شایي په هرات کې له خپل نفوذ په کار اخیستلو سره د ټاپي پروژې په کار کې خنډ رامنځته کړي.
بس منافع هست. ببینیم وقتی که منافع یک کشور
خبر د ګټو دی، موږ وینو چې کله په یو موضوع کې د یو هیواد ګټې وي په اړه یې خپلې پرېکړې کوي. کله چې موږ روسیا او ایران وینو چې له یو بل سره ژمن دي او په یو شمیر پروګرامونو کې ګډ کار کوي، په سوریا کې ګډ حضور لري، په عراق غوندې هیواد کې وینو چې د روسیې ملاتړ کوي، نو زه هم دا نه ردوم. شایي هغه تماسونه چې لري زموږ په سیمه کې هم لاس په کار
شي.
د هرات ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالمجید روزی وایي د ټاپي پروژې کار ډیری په خلکو پورې اړه لري او ایران به ونه کړای سي چې له دې پروژې څخه د خلکو د ملاتړ مخه ونیسي. د اطمینان ورکړ چې امنیتي ځواکونه د ګاز د دغه پایپ لاین د امنیت نیولو وړتیا لري، خو وی ویل چې دا هم امکان لري چې ایران یا نور بهرني هیوادونه په چاودنو لاس پورې کړي تر څو د دې پروسې امنیت ته زیان ورسوي. ایران دومره مخالفت نس کولای چې د خلکو په کار کې خنډ واچوي. په دې اړه مخالفت نس کولای چې د امنیت نیولو څخه د خلکو مخه ونیسي. ایران یا کوم بل هیواد شاید دومره وکړي چې یو شمیر مزاحمتونه جوړ کړي لکه چاودنی. نور څه په وس نه دي
پوره.
د افغانستان، ترکمنستان، هندوستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک سوي ټاپي پروژې له افتتاح وروسته په هرات ښار کې د امنیتي ځواکونو اقدامات زیات سوي دي. د ګاز د پایپ لاین د غځولو کار له هراته پیلېږي او تر فراه او کندهار تیریږي او له پاکستانه هند ته انتقالیږي.
دا ملالۍ بشیر ګواښ په رپورټ کې مو واورېدل چې د هرات ولایتي شورا استازی وایي چې ایران د ټاپي پروژې مخالفت کوي. ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. وړاندې په خبري مجله کې اورئ چې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې یو نه کسیزه ډله یې نیولې ده چې بهرني وسلوال پکې شامل دي او غوښتلې چې روسي عملیات ترسره کړي. خو اوس پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرنو لنډیز ته. روسیا په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې لس زره میله کلاشنکوف افغان پولیسو ته ورکړي. افغان ولسمشر وایي پر ځوانانو باید پانګونه وشي ترڅو هغوی وکولی شي د نوښتونو په وړاندې کولو سره د افغانستان راتلونکی روښانه کړي. د هغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالیو کې پیل کړي دي لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تېره شپه په شارجه کې د زمبابوي ټیم ته په دوهمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې هم ماته ورکړه. پاکستاني چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلانو هغه نه تنه سیمه ییز سخت دریځ نیولې چې ګمان کېږي له داعش سره یې اړیکه درلوده او د تروریستي بریدونو پلان یې جوړ کړی و. تاجکستان په دوشنبه کې د ایران سفیر حجت الله افغانی د تهران د هغې پریکړې له کبله غوښتی و چې د تاجکستان اسلامي نهضت منل شوي ګوند مشر ته په تهران کې په نړیوال کنفرانس کې د ګډون بلنې ورکړې. او د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي په تېره یو میاشت کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې لس مشران وژل شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر حالاتو دا چې په 2016 کال کې به د افغانستان حالات څه ډول وي مطالب او مقالې خپرې کړي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په 2015 کال کې په افغانستان کې سترو تحولاتو ته او دا چې په راروان 2016 کال کې به حالات په څه ډول وي یو مقاله خپره کړې ده. واشنگټن پوسټ لیکي د 2015 کال د جولای په 9 نیټه افغان حکومت د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینې تایید کړه. که څه هم چې د ملا عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه تاوده بحثونه وشول خو اصلي پوښتنه دا وه چې د هغه مرګ د طالبانو پر فعالیتونو څومره اغېز لري. ورځپاڼه لیکي برعکس او په حیرانون کې ډول طالبانو په 2015 کال کې د جګړې په ډګر کې لاسته راوړنې درلودې او حتی د لومړي ځل لپاره د کندوز ستراتیژیک ښار د څو ورځو لپاره ونیو. واشنگټن پوسټ لیکي نه یوازې دا بلکې په افغانستان کې د داعش د فعالیت له پیلېدو وروسته طالبان له یو بل سیال سره هم مخامخ شول. دا مطلب لیکونکی وایي افغانستان ښایي په راتلونکي 2016 کال کې د دغو دواړو ډلو له چیلنجونو سره مخامخ وي. واشنگټن پوسټ زیاتوي امریکا او متحدانه ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره لا هم د دوی مرستو ته اړتیا لري او داعش ښایي د افغانستان امنیت ته تر طالبانو لوی ګواښ وي. واشنگټن پوسټ د داعش په اړه د روسیې اندېښنې ته هم اشاره کړې او لیکي چې د افغانستان د اسلامي ډلو سرسخت مخالف مسکو هم اوس له داعش سره د مقابلې لپاره له طالبانو سره د معلوماتو په تبادله کولو پیل کړی دی. ستارت فور کمنټری خبرونه په دې اړه چې روان 2016 کال کې به د افغانستان حالت څه ډول وي یو مطلب فور کړی دی. ستارت فور کمنټری لیکي د پاکستان او چین لپاره به چې په افغانستان کې د اوږدې مودې د بې ثباتۍ د پایلو په اړه اندېښنه لري د افغانستان د سولې خبرې د 2016 کال یوازینی اساسي انتخاب وي. خو د مطلب لیکوال وایي د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو دوام ښایي یو له هغو خنډونو څخه وي چې د سولې په خبرو اترو کې به د پام وړ پرمختګ مخه ونیسي. ستارت فور کمنټری زیاتوي په 2016 کال کې به هم افغان ځواکونه د طالبانو نور سخت دریځو ډلو له وسلوالو فعالیتونو سره مخامخ وي او افغانستان به په نوي میلادي کال کې هم شاید د ناامنیو شاهد وي. دا مطلب لیکوال وایي ناامنی او د جګړه مارانو خپل سري فعالیتونه به د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په مخ کې له سترو ننګونو څخه وي. ستارت فورد کمنټري د مطلب په پای کې لیکي د طالبان له خود تاوتریخوالي دوام او زیاتېدل به د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه نوره هم زیاته کړي چې دا کار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د پاکستان رول له لا زیاتو چیلنجونو سره مخامخ کوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د اوړي او منی ترمنځ حکومت چمتو دی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وکړي. د انتخاباتو د اوسني کمیسیون چارواکي وایي دا ممکنه نه ده چې دا انتخابات راتلونکي کال ترسره شي. دا موضوع اسدالله لودین د افغانستان د انتخاباتو د سر د کمیسیون له مشر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له پخواني مشر زکریا بارکزي سره شریکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې آیا دا ممکنه ده چې راتلونکي کال د اوړي او منی ترمنځ انتخابات ترسره شي؟
په اساسي قانون کې په واضح ډول باندې راغلی دی چې د ولسی جرګې کار په اول در سرطان په پنځم کال کې ختمیږي او د هغې نه مخکې باید د دیرشو ورځو یا شپېته ورځو په جریان کې باید انتخابات ترسره شي. هغه چې د ملي وحدت حکومت ژمنې کړې وې چې باید د دې نه مخکې چې انتخابات ترسره کړي چې باید اصلاحات رامنځته شي، په هغه کې ځینې خنډونه موجود وو. د اصلاحاتو په ځانګړی کمیسیون چې وظیفه یې درلوده چې د انتخاباتو په پروسې باندې بیا غور وکړي او هغه کړکیچونه او مشکلات چې موږ په افغاني انتخاباتو کې درلوده هغه وارزوي، هغه ډېر وروسته یې په خپل کار باندې شروع وکړه. خو د افغانستان دولت او د انتخاباتو کمیسیون په دې باندې ونه توانېدل چې په خپل وخت باندې دا انتخابات ترسره کړي. نو اوس مهمه مسله چې د راتلونکو انتخاباتو دپاره به دوی مسلې دي، یو د اعتماد رامنځته کول دي او دوام
بله بارک زای صاحب او بخی دغه نګدی یو کال چې پاته د انتخاباته تر اوسه که هم دقیقه نیټه نه اعلان شوی خو د وړي او منې ترمنځ کې وخینو نه میاشتې ورته پات کیږي هم لاس میاشتې. آیا په دې لاس میاشتو کې به لامنیتی او تخنیکی پلو او دغه راز د اعتماد سازی له عمله د ته وخت وی چې حکومت په دې برخه کې زمينه سازي وکي او د انتخابات لکه څنګه چې حکومت مخکې پلان نیولی وو دا به هم شموله او شفاف انتخابات وي؟
زه فکر کوم که چېرې موږ اساسي قانون ته مراجعه وکړو اساسي قانون اوس هم تر پښو لاندې شوی دی. نو اوس مهمه خبره دا ده چې اعتماد سازي وسي د انتخاباتي پروسو لپاره او د دیموکراسۍ او د ولسواکۍ د ارزښتونو لپاره. زه فکر کوم چې په دې باندې باید بیړه او عجله باید ونه سي او همدارنګه موږ په دې باندې پوهیږو چې دوراني انتخابات د یو ولسواک نظام لپاره یو مهم اصل دی چې هغه څوک چې ټاکل کیږي د یو معینې مودې لپاره ټاکل کیږي، مګر اوس خو بل هغې هم اساسي قانون نقض شوی دی لپاره چې انتخابات په خپل وخت باندې نه دی دایر شوی. نو اوس ډېره مهمه ده چې د یوې خوا اعتماد سازي وسي او د بلې خوا زه فکر نه کوم چې وړي د انتخاباتو لپاره بهترین وخت وي لپاره چې هغه تجربه چې د انتخاباتو د کمیسیون نه زه لرم دا دی چې د امنیتي ارګانو سره وخت چې موږ د نیټې په اړه باندې مشورې کولې دوی به همیشه دا ویل چې د اوړي په میاشت کې او د مني په اوایلو میاشت کې د تاوتریخوالي درجه ډېره جګه وي او امنیتي ارګانونه په دې باندې لګیا وي چې د څنګه وکولی شي چې خصوصا په اوسني حالاتو کې چې نړیوال ځواکونه د دوی سره نشته.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د دارالنشا پخوانی مشر زکریا بارکزی و چې وایي تر راتلونکي اوړي پورې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل اسانه کار نه دی او حکومت باید په لومړي سر کې ځینې اقدامات وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون د خیبر پختونخوا په دوهم ستر خار مردان کې د پاکستان د شناختی کارډ ورکونې یا نادره دفتر ته څیرمه ځان وژونکی برید وشو. رپورټونه اوس وایي چې په دې برید کې د وشل شو کسانو شمیر شپږویشتو ته لوړ شوی او دوه څلوېښت کسان نور ټپیان دي. په دې اړه له پېښور زموږ همکار نور جزئیات وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د مردان خار په دوسره چوکې د پاکستان د شناختی کارډ ورکونې یا نادره یو سیمه ییز دفتر ته څیرمه د ځانمرګي برید د وژل شو شمېر شپږویشت ته پورته شوی او دوه څلوېښت نور ټپیان دي. د مردان د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا د ځانمرګي برید د سې شنبې په ورځ تر غرمې وروسته هغه وخت وشو چې په دغه دفتر کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه او نږدې دوه سوه کسان چې مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل وو په دغه دفتر کې موجود وو. د چارواکو په وینا د پېښې ټپیان د مردان او پېښور دولتي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې لا هم د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر نور هم پورته شي. امنیتي چارواکي وایي چې دا یو ځانمرګي برید و، زیاتوي چې ځانمرګي برید کې غوښتل چې د نادره دفتر د دننه ننوځي خو په دروازه کې ولاړ ګاډی مخه ونیوله چې ورسره یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد والوزول. پولیس وایي که چیرې برید کوونکی د امنیتي ساتونکو لخوا په دروازه کې نه وي ودرول شوی نو د وژل شوو کسانو شمېر به لا ډېر زیات و. په مردان کې دا ځانمرګي برید په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2012 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني ترهګر وژلي او د هغوی نټورک یې له منځه وړی دی. په عین حال کې د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر پرویز خټک د سه شنبې په ورځ ناوخته له رسنیو سره په خبرو کې د مردان ځانمرګي برید اوغانده او د روانو پوځي عملیاتو غبرګون باله. نوموړي په دې اړه وویل: زمونږ په صوبې کې تر ډېر وخت وروسته داسې یوه ناوړه او افسوسناکه پېښه رامنځته شوه. موږ پوره کوشش کوو چې د دې ناوړې پېښې عملي ونیسو او خپل منطقي انجام ته یې ورسوو. دا د ترهګر ورختۍ ښیي چې عام ولسي وګړي په نښه کوي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دغه ځانمرګي برید مسؤلیت له پاکستاني طالبانو بېله شوې ډلې جماعت احرار منلی، خو د پاکستاني طالبانو د تحریک مرکزي وایند بیا دا برید او د عامو ملکي وګړو وژنه غندلې ده. مردان د خیبر پختونخوا ایالت په شمال غرب کې د شاوخوا 60 کیلومترو په فاصله کې پروت ښار دی چې تر پیښه وروسته دغه ایالت دویم لوی ښار ګڼل کیږي. په دغه ښار کې د پاکستاني پوځ ځینې چاوڼۍ پرتې دي چې له امله یې په مردان کې هر وخت کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاستوالو د مردان په نادر دفتر کې ځانمرګي برید غندلی او د پیښې د بیړنیو تحقیقاتو امر یې ورکړی دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 110 خبریالان وشل شوي دي. دا خبره د بی پولي خبریالانو ادارې د سه شنبې پورې وکړه او خبرداري ورکړ چې خبریالان په نسبتا آرام هیوادونو کې هم پنخه کیږي. په دې اړه جزئیات له ملالې بشیر اورو.
له دغو خبریالانو څخه سږ کال 18 د خپل کار پر مهال ووژل سول او نور 43 په داسو حالاتو کې وژل سوي چې ناڅرګند دي. د دغې څارونکو ادارې په وینا 18 نور غیر مسلکي خبریالان او 9 نور د رسنیو کارکونکو هم وژل سوي دي. د هدف ګرځیدونکو خبریالانو شمیر ځکه دومره زیات دی چې دوی قصدن تر برید لاندې راوستل کیږي او دا په دې معنا دی چې د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره کار نه دی سوی. په راپور کې له ملګرو ملتونو غوښتنه سوې چې باید په دې اړه اقدامات وکړي. په ځانګړې توګه راپور د غیر دولتي ډلو د رول پر زیاتېدو رڼا اچولې ده. د بیلګې په توګه جهادي ډلې لکه اسلامي دولت سخت دریځه ډله چې د خبریالانو پر ضد په حملو کې لاس لري. د راپور له مخې په 2014 کال کې له درو څخه دوهمه برخه خبریالان په جګړه ځپلو هیوادونو کې وژل سوي، خو په 2015 کال کې برعکس په درو کې دوه برخه خبریالان په نسبتا آرامو هیوادونو کې وژل سوي دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د بې پولي خبریالانو عمومي منشي کریستوف ډیلوير ویلي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون د پلي کولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړول اړین دي. د د په وینا غیر دولتي ډلې هدفي تلفات پیښوي او ډیری حکومتونه د نړیوالو قوانینو احترام نه کوي. د راپور له مخې سږ کال د 110 خبریالانو وژل کېدل بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي باید بې له ځنډه وټاکل سي. په هدفي وژنو کې په نقشه سوي 18 خبریالان د 2015 کال راهیسې په هدفي وژنو کې د خبریالانو شمیره 318 ته رسوي. په 2014 کال کې شپږ شپېته دغسې پېښې سوي وې. سږ کال د خبریالانو لپاره عراق او سوریه تر ټولو خطرناکه هیوادونه وو چې 11 خبریالان په عراق او 10 خبریالان په سوریه کې وژل سوي. په دغه فهرست کې فرانسه هم راځي چې پکښې 8 خبریالان د جهادیانو لخوا په جنوري میاشت کې د شارلي ابدو پر دفتر په حمله کې وژل سول. د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې هغه پېښه بې ساري وه او په هیڅ لویدیځ هیواد کې مخکې داسې پېښه نه وه سوې.
د ژوند رنگونه
خاطا سمخ په نوم راتوي.
نوم می جلوه ده خلاص مجاهد.
د مرکز کې څه دنده لري تاسو؟
زه په دې مرکز کې درس ورکوم، یعنی سواد هم زده درس ورکوم.
څومره شاګردان لري د دلته چې تاسو درس ورکوي؟
شل نفر شاګردان لرو، ټولې ښځې دي. جلکیان او ښځې
دوی څه درس ورکوي؟ مثلا دوی چې اول راغلي دلته څه ډول وي، یا چې سواد زده و اوس چې ګوري څومره فرق پکې راغلی؟
کله چې نوې موږ شروع کړه د مرکز کې، یعنی اول ورځ دی په هیڅ باندې نه پېدنې، نه یې الف نشته کولی شي او نه یو نشته کول. خو نن دومره نام خدای دی لایق شوی دی چې خپله کولی شي، خپل نوم نشته کی او تا کولی شي شپړه د تلیفون واخلي او کارت چې دی چې تلیفون کې دایریږي هغه هم کولی شي خپل په تلیفون کې دایر کی.
او تاسو په نظر کنه مثلا ځینې مېرمنې سبا نه ته بیګه کور کې ناستې، هغه د کور کار خو یو مشخص وخت لري خلاص نور ناستې، که داسې مرکزونه اوسي دوی راسي دلته مثلا نور مېرمنو سره به یوې خونې چې درس دکې تبادل افکارو کې مثلا کینې کیسې وکړي، دا څومره دوی په ورځني ژوند مثلا ښه تاثیر لري چې دوی لږ آرام اوسي لږ نور مېرمنو سره کینې، هغه خپل نظر سره شریکي، دا څومره ګټور دي؟
ډېر زیات ګټور دي، ځکه چې مور چې ده یا ښځه چې ده په کور کې د کور رئیس ده،
نو دی یو مور کولای شي که باسواد اوسیږي که جامع سره سر کار ولري کنه خپل اولاد صحیح وشي کولی وي روزي. نو ډېر دا ډېر زیات ګټور دی ښځو ته خاطر. هغه ښځه چې خصوصا په کور کې دي هېڅ د کور نه نه وځي، هغې کولی شي بیرون محیط ګوري، خلک ګوري، یعنی ډېر زیات ورته ګټور دي. آینده کې وشي کولی خپل ځان ته اقلا وشي کولی ښځې کنه خپل ستنو تار پیسې په خپله پیدا کړي، هېڅ وخت نشي کولی خپل خاوند ته، خپل زوی ته، خپل ورور ته، دوی خپل پلار ته تل محتاج اوسي. خو که لږ سواد ولري، خیاطي زده کړي یا سواد، نو کولی شي خپل ضرورت خپله حل کړي.
تاسو زمون غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما، مراد صاحب ماندنه باشید. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، یک تاجر افغان به رشوت دادن به سربازان آمریکایی برای به دست آوردن میلیون ها دلار از قراردادهای اکمالاتی ایالات متحده در افغانستان متهم شده است. بیشتر تا لحظات دیگر. از وضعیت در شهر رمادی پس از آزادی از نزد جنگ رویان گروه دولت اسلامی هم به شما خواهیم گفت. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. این هم سرخط تازه ترین ها. مقامات مبارزه با تروریسم در پاکستان میگویند مسئولان امنیتی 9 تندرو محلی را دستگیر کردند. وزارت خارجه تاجیکستان سفیر ایران در دوشنبه را احضار کرده است و وزارت دفاع آمریکا میگوید در اثر عملات هوایی ائتلاف رهبری آمریکا در ماه گذشته در رهبر داعش به شمول چندین تن که متهم به دست داشتن در حملات پاریس و پلان حملات علیه غربند کشته شدند. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که روسیه به زودی 10,000 میل کلاشنیکوف را به پلیس افغانستان خواهد فرستاد. با گزارش خبرگزاری سنهوا، زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه بر افغانستان میگوید ارسال این ماشیندارها در ماه جنوریه سال 2016 صورت خواهد گرفت. قرار است ارسال هلیکوپترها به افغانستان بر اساس یک معامله تجارتی صورت گیرد. آژانس خبری سنهوا از قول کابلوف گزارش داده که در مصاحبه با آژانس خبری تاس گفته است روسیه عرضه اسلحه و حکومت افغانستان را یک عامل مهم برای عادی‌سازی حالات در افغانستان تلقی میکند و مقامات روسی روی سلسله از تقاضاهای دیگر حکومت افغانستان به شمول ارسال هلیکوپترها غور میکنند. پیش از این رئیس مشران و جرگه افغانستان نیز گفته بود که مسکو در آینده نزدیک 10,000 میل کلاشنیکوف را در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار خواهد داد. در جریان عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان که در عکس‌العمل به تشدید حملات مخالفان مسلح در ولسوالی‌های قیصار و قرماچ ولایت فاریاب برانداخته شده بود، ده‌ها طالب مسلح کشته و زخمی شدند. جگرن رضا رضایی، یک سخنگوی نیروهای اردوی ملی در ولایت فاریاب، رادیو آزادی گفت در این عملیات که با حمایت هوایی انجام شد به شمول یک قماندان معروف طالبان 8 جنگجوی طالب کشته شدند. رضایی همچنان گفت مقدار از اسلحه و مهمات مخالفان مسلح هم در جریان این عملیات به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید بالای جوانان افغان باید سرمایه گذاری شود تا آنها با ابتکاراتشان آینده افغانستان را روشن بسازند. آقای غنی دیروز در قصر سلامخانه با دیدن بخشی از نوآوری‌های تکنیکی محصلان پوانتون پلی‌تکنیک آنها را مورد تحسین قرار داده گفت
جوان افغان نهایت مبتکر است و امروز ثمره ازیر دیدیم. بنابری ضرورت بسیار زیاد است که جوان مبتکری که ما در چارچوب نهاد تحصیلی ما تقویه شد.
آقای غنی همچنان روی از میان برداشتن تمام چالش‌های تأکید کرد که جلو ابتکارات جوانان افغان را گرفته است.
رادیو آزادی
این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات مبارزه با تروریسم در پاکستان میگویند مسئولان امنیتی 9 تندرو محلی را دستگیر کردند که گمان می‌رود با داعش ارتباط دارند و می‌خواستند حملات تروریستی را در نقاط مختلف پاکستان طرح‌ریزی کنند. مقامات پاکستانی به رادیو مشال رادیو آزادی گفتند این افراد روز دوشنبه در جریان عملیات در ایالت شرقی پنجاب گرفتار شدند. مقامات اداره ضد تروریسم در پنجاب گفتند از نزد افراد دستگیر شده که ادعا می‌شود با ابوبکر البغدادی رهبر داعش بیعت کردند، سلاح، مواد انفجاری و کامپیوترهای لپتاپ به دست آمده است. از قول مقامات پاکستانی گفته شده که دستگیر شدگان قسم خورده بودند که حکومت پاکستان را سقوط می‌دهند و با مبارزه مسلحانه خلافت اسلامی را در پاکستان تأسیس می‌کنند. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید در اثر حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در یک ماه گذشته در رهبر داعش به شمول چندین تن که متهم به دست داشتن در حملات پاریس و پلان حملات علیه غربند کشته شدند. استیفارن سخنگوی پنتاگون دیروز به خبرنگاران گفت این تندروان بیشتر توسط حملات تیاره های بی پیلوت در عراق و سوریه کشته شدند. وارن افزود حداقل دو تن از کشته شدگان در حملات اخیر پاریس دست داشتند. دو زن جوان روسی به جرم انتقال پول به گروه دولت اسلامی یا داعش به بیش از 5 سال حبس محکوم شدند. این مسئله را مقامات محکمه مسکو دیروز ابراز داشتند. یلینا آرشاخانووا و سعیدا خالقووا که هر دو مؤسسان فاکولته طب در شهر جنوبی استراخانند، وسایل منزل و هم صابونهای ساخت خانه را به فروش می رساندند و برای فرستادن به حسابهای بانکی داعش پول جمع می کردند. ایرینا ژیرنووا یک سخنگوی محکمه مسکو گفته است هر دو زن جوان به دست داشتن در این اقدامات اعتراف کردند. مادر سعیده خالقوبا میگوید دخترش تحت فشار قرار گرفته و اعتراف کرده است. مسکو میگوید حدود 2900 روسی در سوریه و عراق می جنگند یا اینکه جنگیدند. و وزارت خارجه تاجیکستان حجت الله فغانی سفیر ایران در دوشنبه را احضار کرده و تأسفش را در مورد تصمیم ایران مبنی بر دعوت از رهبر حزب رستاخیز اسلامی تاجیکستان برای شرکت در یک کنفرانس در ایران ابراز داشته است. فعالیت حزب رستاخیز اسلامی تاجیکستان در این کشور ممنوع است. وزارت خارجه تاجیکستان در یک اعلامیه گفته است عمیقاً متأثر است که محی‌الدین کبیری رهبر یک حزب تندرو تروریست که متهم به تلاش سقوط دادن حکومت تاجیکستان است برای شرکت در کنفرانس ایران دعوت شده بود. مقامات ایرانی در این مورد تا حال تبصره نکردند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنیم با آدرس اینترنت مازادی رادیو نقطه کام. برمیگردیم و محال بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت منفی 21، پایین‌ترین 6. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت منفی 14، پایین‌ترین 11. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فهرست کامل‌تر تازه ترین ها. در یک قضیه فساد اداری یک تاجر افغان به رشوت دادن به سربازان آمریکایی بر به دست آوردن میلیون ها دلار متهم شده است. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. همچنان در مورد پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه میشنوید و همچنان قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان فردا به مسافه سریلانکا برود. با کمک مربی تیم در مورد آمادگی ملی پوشان افغان گفتگو کرده ایم.
من مطمئن هستم شما با یک تیم خوب و با قدرت مقابل سریلانکا ظاهر خواهید شد.
همچنان در همین مجله خبری مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. از وضعیت در شهر رمادی مرکز ولایت انبار عراق هم به شما میگوییم و در رنگ‌های زندگی امروز هم مثل هر روز دیگر گپ و سخن داریم جالب.
2000 هم میشه، 1500 هم میشه، 2500 هم میشه، سر بازار از دیگر.
خب همونطور که پیشترم گفتیم گزارش اول این مجموعه خبری این است که یک تاجر افغان برای رشوت دادن به سربازان آمریکایی برای به دست آوردن میلیون ها دلار از قراردادهای اکمالاتی ایالات متحده در افغانستان متهم شده است. با گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس این اتهامات در یک قضیه عمده فساد اداری در جریان جنگ در افغانستان وارد شده است. شکایت جنایی در محکمه فدرال کارولینای شمالی در 23 ماه دسامبر درج شد. در این شکایت نامه حکمت الله شادمان صاحب شرکت حمل و نقل حکمت شادمان به توطئه و رشوت در ارتباط با پرداخت پول از سوی او به دو سرباز آمریکایی در سال 2009 میلادی متهم شناخته شده. در پی این اتهامات وزارت عدلیه ایالات متحده در سال 2013 میلادی بیش از 63 میلیون دلار در حساب‌های بانکی شادمان را منجمد ساخته بود. این اقدام در نوع خود اولین گام برای منجمد ساختن دارایی مربوط به قراردادی‌های افغان پنداشته می‌شود. مقامات ادعا کردند که بیش از 77 میلیون دلار از طریق قراردادهای حمل و نقل شادمان متقلبانه از پول دولت به دست آمده است. و اساس شکایت جنایی درج شده، اداره‌های تطبیق قانون در حال تحقیق در مورد پروسه قراردادها در افغانستان هستند، مخصوصاً قراردادهایی که در میان سالهای 2009 و 2012 میلادی صورت گرفتند. اداره‌های تحقیق کننده عبارتند از FBI، قماندانی تحقیقات جنایی اردوی ایالات متحده، تحقیقات جنایی دفاعی و سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان. محل بود و باش فعلی شادمان معلوم نیست. به اساس شکایت جنایی، شادمان حدود 140 هزار دلار بر رابرت دبلیو گرین که در آن زمان مسئول بخش اکمالات در میدان هوایی قندهار بود پرداخته بود. و اساس گزارش گرین به تحقیق کنندگان گفته است او پس از آن که در مورد پرداخت پول از سوی شادمان و دیگر سربازان اطلاع یافته بود پول درخواست کرده بود. مقامات گفتند که گرین حداقل 40 قرارداد به ارزش 3 میلیون دلار را در اختیار این تاجر افغان قرار داده بوده است. و اساس گزارش دیوید ای کلاین که رتبه‌اش بالاتر از گرین بود در پیوند به این موضوع حدود 50 هزار دلار پول نقد به دست آورده بود. هر دو گرین و کلاین به گرفتن رشوت اعتراف کردند. با اساس اسناد محکمه گرین در ماه سپتامبر به 10 ماه حبس و 1 سال آزادی تحت نظارت محکوم شد. مجلس محاکمه کلاین در ماه جنوری سال آینده برگزار خواهد شد. شرکت های حمل و نقل در افغانستان در سال 2009 میلادی معمولا مواد سوخت، غذا، آب و دیگر اقلام را بر اردوی آمریکا انتقال می‌دادند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان فردا به مسافه سریلانکا برود. با کمک مربی تیم در مورد آمادگی ملی پوشان افغانستان گفتگو کردیم تا لحظات دیگر خواهید شنید. حالا گزارش دیگر بشنویم در این مورد که یک دیپلمات ارشد روسی میگوید مسکو از کاهش احتمالی تحریمات وارده ملل متحد بر طالبان حمایت خواهد کرد به شرط آنکه این مسئله مخالف منافع ملی افغانستان نباشد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
روسیه آماده است در کاهش احتمالی که تحریمات شورای امنیت ملل متحد بر طالبان افغان از خود انحطاف پذیری نشان دهد. رویترز این مسئله را بر اساس گزارش آژانس خبری تاس منتشر نموده است. تاس دیروز از قول زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گزارش داد که گفته است روسیه آماده است در کاهش احتمالی تحریمات شورای امنیت ملل متحد بر طالبان انحطاف پذیری کند. از قول زمیر کابلوف که یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه و نماینده خاص رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای افغانستان است، گفته شده است که روسیه از پالیسی حکومت مرکزی افغانستان که هدف آن رسیدن به مصالحه می باشد، حمایت می کند. به گفته کابولوف، مسکو از کاهش احتمالی تحریمات وارده بر طالبان حمایت خواهد کرد به شرطی که این مسئله مخالف منافع ملی افغانستان نباشد. این بیانات زمیر کابولوف که رویترز بر اساس گزارش آژانس خبری تاس منتشر نموده است، درست 3 روز بعد از آن ایراد شد که سندی تایمز چاپ برتانیا به روز یکشنبه در گزارش از قول یک مقام ارشد طالبان گفت ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در ماه سپتامبر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک قرارگاه نظامی در تاجیکستان دیدار داشت. یک مقام استخباراتی افغان هم به روز یکشنبه گزارش‌ها در مورد دیدار رهبران طالبان با مقامات روسی را تایید کرد. با آنکه کرملین و گروه طالبان خبر دیدار پوتین با رهبران طالبان را رد نمودند، ولی الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در کابل به روز یکشنبه در دیدار با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان تایید کرد که مسکو مایل به همکاری با طالبان در مبارزه علیه داعش است. مانتیتسکی گفت روسیه به هدف یافتن یک راه حل سیاسی برای جنگ افغانستان با طالبان تماس گرفته است.
هفت و 45 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. روسیه به زودی 10,000 میل کلاشنیکوف را به پلیس افغان میفرستد. با گزارش خبرگزاری سینوا، زمیر کابولوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه بر افغانستان میگوید در سال این ماشیندارها در ماه جنوری سال 2016 صورت خواهد گرفت. در جریان عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان که در عکس‌العمل به تشدید حملات مخالفان مسلح در ولسوالی‌های قیصار و قرماچ فاریاب برانداخته شده بود، 10 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید بالای جوانان افغان باید سرمایه گذاری شود تا آنها با ابتکاراتشان آینده افغانستان را روشن سازند. مقامات مبارزه با تروریسم در پاکستان میگویند مسئولان امنیتی 9 تندرو محلی را دستگیر کردند که گمان می‌رود با داعش ارتباط داشتند و می‌خواستند حملات تروریستی را در نقاط مختلف پاکستان طرح‌ریزی کنند. وزارت دفاع آمریکا میگوید در اثر حملات هوایی ائتلاف رهبری آمریکا در یک ماه گذشته 10 رهبر داعش به شمول چندین تن که متهم به دست داشتن در حملات پاریس و پلان حملات علیه غربند کشته شدند. و 2 زن جوان روسی با جرم انتقال پول به گروه دولت اسلامی یا داعش به بیش از 5 سال زندان محکوم شدند. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری از وضعیت در شهر رمادی پس از آزادی آن از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به شما میگوییم و در رنگ های زندگی امروز هم سر روز دیگر گپ و گفته داریم. جالب اما حالا طبق وعده جاوید نعیمی نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان با آزادی باشد.
برخ از روزنامه ها و نشریه های غربی درباره تحولات افغانستان در سال 2015 میلادی توجه کردند. روزنامه واشنگتن پست درباره تحولات بزرگ سال 2015 در افغانستان و اینکه سال 2016 برای این کشور چگونه خواهد بود مقاله ای را نشر کرده است. بنوشته روزنامه حکومت افغانستان به تاریخ 29 ماه جولای امسال خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان را تایید کرد. بانک درباره چگونگی مرگ وی بحث های زیاد صورت گرفت، اما سوال اصلی در اینجاست که این خبر بالای طالبان چی تأثیر گذاشت. واشنگتن پست می نویسد برعکس پیش بینی ها و به گونه حیران کننده، طالبان در سال 2015 میلادی در میدان های جنگ دستاورد های داشتند و برای نخستین بار شهر استراتژیک کندوز را تصرف کردند. روزنامه در ادامه به این تمرکز کرده که نه تنها این، بلکه با آغاز فعالیت های داعش در افغانستان طالبان با یک رقیب دیگر روبرو شدند. با باور مقاله نویس افغانستان در سال 2016 میلادی شاید با چالش های اردو گروه روبرو شود. واشنگتن پست در ادامه می افزاید امریکا و متحدانش تاکید می ورزند که نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با طالبان مسلح با کمک های بین المللی نیاز دارند و شاید هم داعش بیشتر از طالبان خطر بزرگ برای امنیت افغانستان باشد. روزنامه همچنان به نگرانی اخیر روسیه از داعش اشاره کرده و می نویسد مسکو که از مخالفان اصلی گروه های اسلامی افغانستان است، حالا برای مبارزه با داعش مبادله اطلاعات با طالبان را آغاز کرده است. نشه استراتفور کامنتری در این مورد که وضعیت افغانستان در سال 2016 چگونه خواهد بود، مقاله ایران نشر کرده است. بنوشته این نشریه برای پاکستان و چین که در دراز مدت از بی‌ثباتی وضعیت افغانستان نگرانی دارند، یگانه گزینه اساسی گفتگوهای صلح افغانستان در سال 2016 است. اما نویسنده این مقاله میگوید شاید ادامه اختلاف ها میان طالبان از موانعی باشد که جلو پیشرفت ها در گفتگوهای صلح را بگیرد. استراتفور کامنتری همچنان می‌افزاید در سال 2016 میلادی نیروهای امنیتی افغان با فعالیت‌های طالبان مسلح و سایر گروه‌های شورشی روبرو خواهند بود. با باور نشریه، فعالیت‌های خودسرانه جنگ‌سالاران هم از چالش‌های اصلی در برابر حکومت وحدت ملی افغانستان خواهد بود. نشریه استراتفور کامنتری در پایان مقالهش می نویسد ادامه و افزایش خشونت ها نفرت افغان ها را در برابر پاکستان بیشتر خواهد ساخت و این کار نقش اسلام آباد را در مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان مسلح با چالش های روبرو ساخته می تواند.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. در جریان هستید که در دومین روز مسابقه یک روزه بین المللی در شارجه تیم کرکت افغانستان زیمبابوه را شکست داد. زیمبابوه بازی را شروع کرد و در 50 آور و با از دست دادن 7 بازیکن برای افغانستان 253 دوش هدف تعیین کرد که در نتیجه افغانستان فائق آمد و این تیم را شکست داد. همچنان در فوتبال در جریان هستید که افغانستان در دیدار نیمه نهایی فردا به مساف سریلانکا می رود. میرپوشان افغانستان پیش از این با بازی های پرگول از صد بنگلادش، بوتان و مالدیف گذشتند. اکنون تیم ملی افغانستان برای رویارویی با سریلانکا چقدر آماده است؟ همین پرسش را در گفتگوی تلفنی از علی اسکر لعلی، کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان پرسیدم.
تیم ملی فوتبال کشور از آمادگی خوب برخوردار است و ما 20 بازیکن را که در اختیار داریم همشان به فضل خداوند آماده و تلاوت هستند و دو روز وقت داریم که آمادگی بگیریم برای مقابل سریلانکا. اگر سریلانکا 5 روز وقت داره و زیادتر استعداد داره، مگر من مطمئن هستم که ما با یک تیم خوب و پرقدرت مقابل سریلانکا ظاهر خواهد شدیم.
خب ارزیابیتون از تیم سریلانکا چیست؟ چقدر نیرومند است این تیم؟
تیم سریلانکا یک تیم بسیار خوب است، تیم با تجربه، بازیکنان بسیار خوب با تجربه در جمع خود داره که تانستن تیم خوب نیپال شکست بدن. ما طوری که گفتم تیم ما امسال تیم بسیار خوب منظم است و بچه ها همه سلامت هستن. اگر تیم سریلانکا از افراد زیادتر برخوردار است و آمادگی بیشتر دارد برای این مسابقه، ما کمتر وقت داشتیم تا بازسازی کنیم برای بچه‌ای که خسته بودن. به مخاطر ما در مقابل مالدیف کوشش کردیم از بچه‌ها استفاده کنیم که بچه‌هایی که در ترکیب اول بازی میکنن، 6 بازیکن در ترکیب اول همیشه بازی میکردن، اونا بازی نکنن و استراحت باشن. مگر در افتایم دوم در نیمه دوم مجبور شدیم که از دو بازیکن استفاده کنیم تا اما برد خود در مقابل مالدیف حفظ کرده باشیم.
حالا قرار است روش بازی با سریلانکا را تغییر بدین جناب لالی؟
از نگاه روش بازی ما تغییر نخواهد آورده. ما زیادتر کسانی که مسابقه بنگلادش و مسابقه ما را با بنگلادش دیده باشه تقریبا با همون ترکیب شد داخل میدان شدیم و با همون شیوه داخل میدان خواهد شدیم که از نگاه قدرت تیم سریلانکا را تقریبا نمیتون محک میزنیم که قدرت بنگلادش داشته باشه.
از بی‌نظمی هایی که در پذیرایی و میزبانی از تیم موجود بود چقدر کاسته شده جناب لعلی؟ آل وضعیت از چه قراره؟
بی‌نظمی ها انوز تا اندازه موجود است که برمیگرده، اکثرش فعلا برمیگرده به نبودن ظرفیت های کافی در همین شهر برم اداره که تدبیر کردن مسابقات است. تقسیم فوتبال افغانستان یک عالی رتبه را در هند فرستاده و فعلا در صدد رفع امی کمبودی ها هستند که تا اندازه زیاد از این کمبودی ها کاسته شدند.
پیشبینیتون در مجموع در مورد سرنوشت مسابقات چیست؟ جایگاه تیم ملی فوتبال افغانستان را سرانجام در کجا میبینین شما؟
برای ازی آمدیم که از مقام قهرمانی دفاع کنیم. در هر مسابقه خوش میکنیم اول تمام تمرکز ما روی از اون مسابقه باشه. فعلا تمرکز ما روی مسابقه با سیلانکاست که میخوایم مسابقه را برصورت بریم. بعد در فاینال ببینیم که هند و یا مالدیف با ما روبرو میشن که باز
مصاحبه بود با علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با آزاد شدن تقریبا تمام بخش‌های شهر رمادی عراق از چنگ گروه داعش، صدر اعظم عراق حیدرالعبادی دیروز وارد این شهر شد. رمادی که در ماه می امسال به دست داعش افتاد، از سوی نیروهای حکومتی عراق و حمایت هوایی ائتلاف رهبری آمریکا آزاد شد. از زرغون منگل بشنویم که اکنون وضعیت در این شهر از چه قرار است.
حیدر العبادی صدراعظم عراق به مناسبت آزادی شهر رمادی از چنگ گروه داعش وارد این شهر شد. جنرال احمد البلاوی، یک قمندان اردوی عراق، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت صدراعظم العبادی دیدارش از رمادی را با ملاقات‌ها با مقامات امنیتی و محلی رمادی آغاز کرد. نیروهای حکومتی عراق به حمایت هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا تندروان داعش را از مرکز رمادی بیرون راند و به روز دوشنبه بیرق‌های عراق را بر تأسیسات حکومتی رمادی برافراشتند. دگروال استیو وارن، سخنگوی ائتلاف بر رهبری آمریکا در عملیات قاطع علیه داعش، دیروز از بغداد در یک کنفرانس خبری بر رسانه‌ها در مورد عملیات نیروهای عراقی در رمادی گفت: وی میگوید من با افسر عراقی که گفته است 80% تلاش‌ها در رمادی را حملات هوایی نیروهای ائتلاف تشکیل می‌داد موافقم. فکر می‌کنم این یک تخمین عادلانه است. مقامات امنیتی در عراق گفتند تندروان داعش هنوز هم در بعض بخش‌های کوچک این شهر مقاومت می‌کنند. رمادی در ماه می امسال به دست تندروان داعش افتاد که این مسئله ضربه بزرگ برای قوای حکومتی عراق و کمپاین بر رهبری آمریکا بود. اشتون کارتر، وزیر خارجه آمریکا، به روز دوشنبه گفت اخراج داعش توسط نیروهای امنیتی عراق یک قدم مهم در کمپاین به هدف سرکوبی گروه وحشی داعش است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برای بر رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تشکر از پیام‌های کوتاهی که از افغان بی سی از طریق افغان بی سی به رادیو آزادی میفرستید. حمزه هاشمی از ولایت بغلان نوشته که از جنگ خسته شدن، در روز انتحار، انفجار و کشتار، چرا حکومت و مشکلات مردم بیچاره رسیدگی نمی کند. و عبدالباقی از بادغیس در پیام خود نوشته که امنیت مناطقشان خیلی خوب شده اما از حکومت خواسته که برشان سرک بسازد. تشکر از پیام هایتان و اکنون هم صحبت جالبه بشنوید.
رنگ های
زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه رنگای زندگی، امروز با یکی از صاحبای خبازی ها صحبت داریم. در آغاز خود معرفی کنین.
اسم ما شیرین یوشوری.
چند سال میشه که جد نانوایی داری؟
والا از مسئله کار و نانوایی مغزیات بشه تقریبا 6-7 سال میشه که میجن نانوایی است.
چند سال کار میکنیم در 24 سال؟
کار نانوایی که در 24 ساعت هر وقت 60 ساعت تایم داره. مثلا صبح که شروع میکنیم نماز خوانده تا ساعت 9 بجه، 9 بجه تعطیل هستیم، شاگردا چای میخوره تا 10 بجه، 10 و نیم بجه باز 10 و نیم شروع میکنیم تا 1 و نیم بجه. 1 و نیم کار ما تعطیل، شاگردا نان میخوره، یک نماز میخوانن، یک پا تا 4 بجه، 3 و نیم بجه وقت باز 3 و نیم بجه شروع میکنیم تا 8 بجه 8 بجه شب.
چند نفر یک نانوایی را میچلانه؟
یک نانوایی دیگه 8 نفر آمد 9 نفر آمد با موی چیز کارش هست دیگه.
مثلا یک نانپزتان یک نفر است یا چند نانپز داره؟
سنال گپ سر کار است، جایی که کار زیاده دو نانپز هم است، کارش که مثلا کم است یک نانپز است. این رقم است.
مردم میگن که این نانوایی زیاد عاید میکنه، چطور است؟ راست است؟
حالا عایدش واقعا نیست، مثلا نامش کلان است، کدام عاید نداره دیگه. در یو وقتا خب بیخی به خودتان معلوم است که گاز هم بالا رفته، آرد هم بالا رفت، گاز هم میآوردیم 1400 1500 میآورد، حال 2400 شده. آرد هم مثلا میآورد 1300 1350، حال آوردیمش 1700. این رقم است.
روز چند قرص نان پخته میکنید؟
او دیگه گپ سر کارش است، 2000 هم میشه، 1500 هم میشه، 2500 هم میشه، سر بازار است دیگه.
چطور است به نظرت کار نانوایی خوب است؟ خوش احساس میکنی؟
والا ما کسب ما دیگه، ما خازی راضی هستیم دیگه.
زیادتر کسا میگن که بیکاری است، قیمتی است، از این مسائل چطوره؟
هست خب بیکاری هم باوجش هست و قدر قیمتی هم خواست هست، این رقم هست دیگه.
خیلی ممنون، تشکر.
تشکر از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون با رضوان مراد باشید. سلام و خوش آمدید.
در ازیت همانه نمستفر